یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات کم شوي، خو دا سازمان په عین حال کې یادونه کوي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړیوالو مسایلو کې به د چین په چینګدو ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندېدو جزئیات واورئ. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا پروگرام د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلې عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنۍ ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د دوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکر خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل د پیښې لامل لا روښانه نه دی، خو په خبره یې د ملي اردو دوه سرتیري پکښې وژل شوي دي.
د کچکی ولسوالۍ په استقامت باندې هلته یو الوتکه بیړنۍ ناسته کړې ده. اوس پرې معلوم بنه ده چې لامل یې د تخنیکي ستونزو ده او یا هم د دښمن لخوا څخه وشتل شوي او دوه تنه پرسونل پکښې ټپیان شوي دي، سرتیري ټپیان دي.
له کجکی څخه یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپور سي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له بیړنۍ ناستې وروسته دغه هلیکاپټر په توغندي ویشتلی دی. دغه سرچینه وایي وسلوالو هغه مهال الوتکه تر برید لاندې ونیولې چې د ملي اردو ځواکونو ورڅخه تر بیړنۍ ناستې وروسته اکمالات کښته کول. سرچینه زیاتوي الوتکې اور اخیستې او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو فعالیت محسوسیږي. تاسیس مجرغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګری ووتل. دا ورسته لغه چې چین د دغه کنسلګری د تړلو امر وکړ. د راپورونو لمخې چین د په دغه ځای کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8 یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګری څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي چې ښیي په دغه ځای کې د امریکا بیرغ له کنسلګری څخه راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه نیټه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسلګری د جاسوسۍ او معنوي مالکیت د غلا لپاره کار کوي. او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له دوو لسو بجو اوربند عملي سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکي او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکي له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مرکچیانو تیر اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکوي، خو یو نامه وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسأله په یو مرکه کې څیړو.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته، چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته، هغه که د افغان پوځ له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د چین په چینګ دو ښار کې خپله قنسلګري وروسته له هغه بنده کړه چې چین په هیوستن ښار کې د خپلې قنسلګرۍ د بندېدو په ځواب کې له واشنګټن څخه دا غوښتنه وکړه. آیا په افغانستان کې د احتمالي سولې له ټینګښت وروسته د جمهوریت پر ځای بل ډول نظام ممکن او اغېزمن کېدای شي؟
طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی چې دوی دغه بعضې مادې ردوي.
په دې اړه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې بحث کوو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال د ملکی تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1,280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2,000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه فیروزه عزیزي د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. بله فیروزه،
ډېر زیاته مننه تکال صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر یا یوناما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاستو په راپور کې په راپور خپرولو سره البته دوی ویلي چې په دغه موده کې 2,200 ملکیان وژل شوي دي او 2,280 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر یعنی 2019 کال د لومړیو شپږو میاستو په پرتله 10% لوړوالی ښیي. په یوناما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤل ستیفن کیز ازادي راډیو ته وویل دا وایي ملکی مرګ ژوبله د افغان حکومت او طالبان له لوري کمه سوې نه ده. هغه خوا ترې هیلي کېږي چې د سولې د مذاکراتو میز ته باید ناستې وای. جګړه په ملکیانو اوږدمهالی اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړه تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستی سي. اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو اړخونو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. د یونما په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له لوري ملکیانو ته د مرکزوب لپاره د اړولو کمښت البته دی ویلی چې کمښت نه راغلی او د ملکیانو د مغزوب له د کموالي اصلي لاملونه هم د نړیوالو ځواکونو او دایشي اسلامي دولتونو می وسلوالي ډلې د عملیاتو کمښت یاد کړی دی. د یونما موندنې ښیي چې په ټوله کې د 85 سلنه ملکی مغزوب له عاملین د دولت ضد وسلوال دي. همدارنګ په دې کې طالبان بیا د درې په دې درې څلوېښت سلنه ملکیانو د مرکزوب له عاملین بلل سوي او افغان امنیتي ځواکونه د درې درويست سلنه ملکیانو د مرکزوب له پر داعش او د دولت زل نور عناصر د پنځلس سلنه ملکی مرکزوب له عاملین همدارنګ نړیوال ځواکونه د درې سلنه د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د درې سلنه مرکزوب له او همدارنګ د څوارلس سلنه نور ملکی مرکزوب له بیا مخامخ نښتي بلل سوي چې بریدګری مشخص سوی نه دی. د یو نامه پر راپور کې د سازمان ته د 2000 کال د لومړی او درې مستو کې د ملکی مرکزوب له اړولو په اړه د نړیوالو ځواکونو اړخ ته هیڅ سند پلاس نه ورغلی چې اوخی دوی په دې برخه کې لاس ولري. تکال سه باید یادونه وکوم چې طالبان نو تر دې د ملک سره په خبرو کې د یونما دا راپور ناسم بللای رد کړای دی او دوی ادا کوي چې یونما هر کال کله چې په دې مسایل کې راپور خبرې وایي د افغانستان د دولت معلومات اخلي او هغه څه نشوي چې هغه پورې اړه لري یا هم هغه ورته ورکړي وي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د دولت نظر هم ولرو په ځنګړي ډول د افغانستان د دفاع وزارت خو تر اوسه دوی موږ سره مسائل نه دي شریک کړي او ځواب نه درکړي. بل تکل سي
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی د ازادي رادیو خبریاله وچې له کابل نه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور جزئیات راکول. یونما په خپل نوی راپور کې چې د روان کال د نیمایي یعنی د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو ارزونه کړې ده په هغه کې ویل دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات د پخوا پر پرتله البته نه په مجموع کې یو څه راکم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي نو ځکه کال تر بل کاله د ملکی وګړو مرګ شوب لا زیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه نیول کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قرباني کیږي. لکه غلی تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرګ شوب له د عواملو په اړه ترې پوښتلې دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوی ده چې ملکی خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
اوس څنګه کېدای سي چې د دغه ملکی تلفاتو کچه یو څه راټیټه سي؟ په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغوی ملامت دي ولسته او هغوی په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته هغه که په د افغان فوج له لوري او هغه که د وسله والو طالبان له لوري چې دوی خپل د جګړې قمندانانو ته قوانین وښي او هغوی ته ووایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتئ، او له هغو قوانینو څخه خبر کړي چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کړي، قضا او محکمه قوي کړي، چې کله یو څوک په ملکی وژنه باندې تورن یا هغه که د وسله والو طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري، هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري. چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړې چې قمندانانو ته جزا ورکړي.
که په لنډو کې راته ووایي، اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع، د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي، نو څه فکر کوئ څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي، او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ور سره او بالاخره ختم سی.
اول خو هم دغه منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی، دا هغه مهمه ده چې افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکړي او په دې ولس باندې رحم وکړي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کړي، اختر را روان دي، همدغه لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي، او د لستر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګه دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ایز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني، هغوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې زموږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه دې مرسته وغواړي. یعنې که هر غاړه دا کار وکړي، زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکي خوندیتوب فعال او د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د راپور په اړه خپل نظر څرګندوه. د یوناما په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر رقم شوی، خو وایي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. نن کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان حکومت مرستندویو هیوادونو ته د خپلو اجراءاتو په اړه حساب کتاب ورکوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه بحث کوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوی ویډیو پیغام کې د دې غونډې ټولیز هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاري او پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. نوموړي ویلي دي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به پر همدغو مسایلو بحثونه وشي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان کلیوي خوادنړۍ په تر ټولو نام نسیمه کې پروت دی، خو لبلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. په جوزجان کې د سویابین کارانو د همغږۍ مرکز ودانی پرانستل شو. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز ودانی د ژوند لپاره د سربنا موسسې د نړۍ د خوراکي پروګرام په مالی مرسته د دې ولایت په مرکز تعلقانو خار کې جوړه او د سویابین د کرکیلي بزګرانو په واک کې ورکړه. خاغلی رستمی له بازارونو سره د دغه مرکز نخلول د سویابین کارانو لپاره یو مهم او اساسي کار وباله. افغانستان کې د سویابین کښت په بیساري ډول ډیر شوه. د اقتصادي ګټې تر اڅنګ د دې بوټي د کښت یو هدف د افغانستان خلکو ته د پروتيني سرچینو برابرول دي چې د خوارځواکو لمنځه وړلو سره مرسته کوي او داسې امینو اسیدونه لري چې د روغتیا لپاره ګټور دي. له سویابینو په افغانستان کې 15 ډوله خواړه جوړیږي چې کې کلچي او ډوډۍ هم پکې راځي. سویابین د افغان بزګرانو لپاره یو اقتصادي او ژررس نبات دی چې وایي ښه حاصل هم ورنه اخیستل کېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو یورو واتی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته ورسته لدی چې متحدو ایالاتو په هیوستن ښار کې د چین قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ. چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې امریکا ته وویل چې خپل قونسلګری بند کړي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي دي چې ښایي نن سهار وختي په چینګدو کې د امریکا بیرغ له قونسلګرۍ راښکته کیږي او د قونسلګرۍ کارکوونکي هڅه کوي چې تر ورکړل شوي مهلت مخکې ودانۍ پاکه کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل په چینګدو کې د امریکا قونسلګری خپل فعالیتونه ځنډولې دي. دغه وزارت په دې اړه د خوښنۍ څرګندولو سره ویلي د چین په جنوب لویدیځ کې دغه قونسلګری له 15 کلونو راهیسې د تیبتیانو په ګډون د چین د لویدیځ له خلکو سره زموږ د اړیکو مرکز و. امریکایي ډیپلوماتان د چین په جنوب لویدیځ چینګدو کې له قونسلګری په وتو دي. دا وروسته لدی چې چین د دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو امر وکړ. په تیرو دوه ورځو کې ځایي اوسیدونکي د ودانۍ شاوخوا راټول سوي وو، د چین بیرغ یې رپاوه او سلفي عکسونه یې اخیستل. تر دې مخکې د واشنگټن په امر د جولای پر 24 د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین له قونسلګری چینایي ډیپلوماتان ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې قونسلګری د معنوي مالکیت د غلا او جاسوسۍ لپاره کار اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری تړل کېدل د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه اقداماتو په وړاندې یو مشروع او اړتیا وړ اقدام و. د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ له وړاندې خرابې سوي اړیکې وروسته له هغې لا ترینګلې سوې چې دواړو هیوادونو د بلمثل اقدام په توګه د یو بل قونسلګری وتړلې. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل یوه سنګاپوري سړي خپل جرم منلی چې په امریکا کې د چین استخباراتي ادارو ته د غیر قانوني ایجنټ په توګه فعالیت کاوه. امریکایي چارواکو دغه راز په ویزو کې د درغلۍ او ویزې ته د درخواست ورکولو پر مهال د چین د خلکو د ازادۍ له پاوت سره د خپلو اړیکو پټولو په تور څلور چینایي څېړونکي نیولې دي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د چین لخوا د کورونا وبا د مدیریت، د هانګ کانګ د حقونو او ازادۍ د محدودیت، تجارتي لانجو او نورو کړکیچونو له کبله ترینګلې سوي دي. واشنگټن د چین په شینجیانګ سیمه کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله پر چین فشارونه زیات کړي دي. په دغه سیمه کې چین تر 1 میلیون زیات اویغور مسلمانان او د خلکو نورې ډلې په موقتی کمپونو یا هم زندانونو کې راغونډ کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن پلازمینه کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیې وزارت وایي په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې 40 هیوادونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه پکې لري. د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او د حل لارو او همدارس د سولې او پراختیا پر مسایلو به خبرې کیږي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او دا شی بعد د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره د اکرام صاحب.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل نن کابل د سام د لوړ پوړو چارواکو د ناستې کوربه دی، د دې ترڅنګ یو بل غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه شستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړ پوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه د ورځې ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. لا تر دې دمنه د پیل شوي معلومه هم نه ده چې د ورځې په څو بجو باندې به پیل شي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالیه وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو لامل وزنډول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالیه وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلویختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسه کې د 2020 پرختي ناسي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی دی د جواب خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب، نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. که څه هم د دې غونډې د پایل دقیق وخت هم نه دی په ډاګه شوی، لا تر دې دمه دا غونډه هم نه ده پیل شوی. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو، د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل د سام د غونډې د جوړېدو جزئیات راکول. او سام د خبری مجلې په ورستۍ برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنې ته رابولم چې نن ناجیې ساپۍ چمتو کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتلی چې آیا یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتېږي؟ وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو سفرونو ته اشاره شوې راغلي، داسې ښکاري چې یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتې شوې او پاتې طالب بندیان به هم خوشې کړي. سر مقاله کې راغلي چې حکومت د پاتې بندیانو د خوشې کولو په تړاو د افغانانو غږ وانورید، خو وړاندوینه کوي چې اوس خلیلزاد را روان شوی او فشارونه پیل شوي نو دا کار کوي او یو ځلې بیا خپلې سرې کرښې ماتوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت د دغو سرو کرښو او د بندیانو د نه خوشې کولو له امله تاوتریخوالی زیات شو او ډیر شمیر افغانان پکې وژل شول، نو اوس چې حکومت خپل دریځ بدلوي او بندیان خوشی کوي، هغو کورنیو ته به څه ځواب ولري چې په وروستیو تاوتریخوالو کې غړي قرباني شوي دي؟ مسیر ورځپاڼې ادعا کړي چې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ نه ثابت دی او نه د افغانستان او افغان ولس په ګټه، او په باور نور حکومت باید د سولې د مخالفت پر ځای د واقعي سولې لپاره کار او هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د سولې او بندیانو د خوشی کولو په تړاو لیکلي دي. وړاندې د هغو نږدې 600 طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ د پیل خبره کړې چې د دولتي ورځپاڼې په خبره پرون حکومت پیل کړي، خو دا اندېښنه یې هم مطرح کړې چې د دغو بندیانو جرمونه درانه او آن په افغانستان کې ګڼې وژنې کړي چې په وینا یې د دغه راز ترهګرو خوشی کول تر ټولو خطرناکه لوبه ده چې افغان حکومت یې کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د دغو زندانیانو د خوشی کولو لپاره نه افغان حکومت خوښ دی، نه ملت او نه هم نړیواله ټولنه، خو په وینا یې افغان حکومت دا کار د سولې لپاره وکړ او سوله د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلی چې د بندیانو د خوشي کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د لوی اختر لپاره کمی ورځې پاتې دي او غوښتنه دا ده چې د لوی اختر د ورځو تقدس ته په درناوي سره په هیواد کې اوربند وشي. او هشت صبح ورسپانې بیا په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د ژوند او امنیت په اړه په خپله سرمقاله کې ورته اشاره کړې ده. ورسپانې په ولسي جرګې کې د سیکانو د استازي نریندر سنگ خالصه له قوله لیکلي چې د افغان هندوانو او سیکانو اتمې ډلې هم افغانستان پریښود او د دایمي تابعیت اخیستلو لپاره هند ته ولاړل. ورسپانې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ستونزې راخیستې چې له اویو مې لسیزې راهیسې ورسره مخ دي.